ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
دان اوردونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د خالی ورس کال 2015 د نومبر و منیټه ده تابخ پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې ته د واشنگټن ډی سی کې د نومبر شپږ منیټه د شپې لسنی می بچی شوی دی د وایس اف امریکا دی وراجو سهارانه خبرونه کې درته ز زائد خټک یو زل بیا هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د فرانس چارواکو ویلي چې تیرونه مصر کې غورځېدلی د روس جاز فلایټ ډیټا ریکارډ نه اندازه کیږي چې دا جاز د تکنیکی خرابې لوجې نه دی غورځېدلی بلکې د بمی 14 ښکار شوی
د پرواز سړي رښمنې ټپس په بلک باکس کې یو ډیر زورور आवाज ریکارډ شوی او بیا یکدم خاموشي شو او دا ښایي چې جاز د بم 14 سره مخ شو دی
د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره به افغانستان د هند نه څلور جنگي هلیکاپټر اخلي او دغه تړون لپاره به د افغانستان د قومي سلامتیا سلاکار بل اونۍ د هند په سفر ځي د کیمیاوي وسلو د مخنیوي تنظیم جمعې په ورځ ویلي چې روان کال اګست میاشت کې شام کې د مسترد نومې زهرجن ګیس استعمال شوی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د فرانس مطبوعات وایي تیرونه مصر کې تباه شوی د روس مسافرو هوایی جاز بلیک باکس ریکارډ ښایي دغه جاز بمی 14 له وجې تباه شوی او د دې له امله دغه جاز مسافرو او عملې په شمول 224 تنان مړه شوي وو د فرانس 2 ټلویزیون او د فرانس خبری ادارې اف ان ای دغه لړکې روانو پلټنو نه خبر سرچینو په حواله دغه خبر ورکړي د امریکا صدر باراک اوباما او برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دواړو ویلي دغه جاز کې د بمی 14 امکان نشي ردی دي خو د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي جاز کې د بمی 14 خبرې تشې اندازې دي د امریکا حکومت لخوا د منځ ختیځ هغه هوایی ډګرونو باندې نور امنیتي ګامونه اخیستل شروع شوي چرته نه د مسافرو او سامان وړونکي جازونه امریکا ته راځي دغه عمل د جمعې ورځ نه شروع شوی په داسې حال چې پلټنې کوونکي تیرونه صحرای سینا کې روس جاز د تباه کېدو علت لټوي د امریکا داخلي امنیت ادارې هوملینډ سکیورټي مشر جی جانسن ویلي دغه اضافه امنیتي ګامونه د احتیاط په خاطر اخیستي افغانستان به د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره هند نه څلور جنگي هلیکاپټر اخلي دغه به یو وړوکی خو مهم تړون وي چې ورسره پاکستان کې د اندېښنې پیدا کېدو امکان دی افغان صدر اشرف غنی د لوړې کولو وروسته هند نه د عسکري مرستو ترلاسه کول ودرولي وو او پاکستان سره د سو کلونو راهیسې د روان تاوتریخوالي کمولو او د افغان طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره پاکستاني مشرانو سره لیدنې کړې وې خو کابل کې د ګڼو بمی 14 نه وروسته صدر غنی تور لګولی وو چې د دغه بریدونو منصوبه بندي پاکستان کې شوې وه له دې وروسته طالبانو د افغانستان د مهمو ښارونو نه ګیره اچول پیل کړل او د لنډ وخت لپاره یې په شمالي ښار کندوز قبضه هم کړې وه او اوس افغان حکومت د سیمې نورو ملکونو نه په مرستو اغستو غور کوي پاکستان د افغانستان تورن ردوی وای د یو پرامنه باثباته او خوشحاله افغانستان لپاره به خپل مرستې او ملاتړ دوامدار ساتي د کیمیاوي وسلې د سارنې نړیوال تنظیم وایي د حتمی یقین سره ویلی شي چې اگست میاشت کې د شام شمالي برخو کې د مسترد زهرجن ګیس استعمال شوی او پی سی ډبلیو نومې دغه تنظیم جمعې په ورځ ویلي دغه ګیس له وجې ماریا نومې سیمه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور تنان د دغه نه متاثره شوي تنظیم دا نه دی ویلي دا ګیس چا استعمال کړی خو فعالین او نورې یاغي ډلې دغه تور په داعش نومې تندره وډلې لګوي د ملګری ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون وای برونډي کې زیاتیدونکو تشدد په اړه اندېښمن دي خغری بان کی مون جمعې په ورځ د یو وتلي بشري حقوقو مبارز د زوی قتل غندنه هم کړي جمعې په ورځ یو بیانیه کې خغلی بان ویلي 1309 راسه د عام خلکو مړی موندل چې پکې زیاتره په تشدد وجل شوی د بجمبورا معمول خبر جوړ شوی تازه پیښه کې د بشري حقوقو وتلي مبارز پیری کلیور بونیمام په زوی د زوی مړې موندل شوی په داسې حال چې 2 ساعت وړاندې د گرفتار کړی شوی وو کالو پورې بحث وروسته د امریکا صدر باراک اوباما جمعې په ورځ د کاناډا نه امریکا ته ممکنه د تیلو پایپ لاین منصوبه رد کړي صدر اوباما ویلي دغه 1900 کیلومتره اوږد پایپ لاین د امریکا قومي ګټو ته سودمن نه دی د زیاته کړي دغه پایپ لاین سره د امریکا اقتصاد ته هم کومه اوږد مهاله ګټه نه رسیږي صدر جاته کړي د کاناډا نوی وزیر اعظم جسټن ټوډیور ته د دې فیصله خبر ورکړي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوا راجو سهارنی در ساته خبرونه ته غوږی د ډیوا راجو سهارنی در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې سړین راپورونه مر کې وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو د روس هغه مسافرو جاز ته چې په مصر کې را پریوتلی وو او بیا تندره وډلې اسلامي ریاست یا داعش داوه کړی وه چې دغه جاز دوی را غورځولی دی, دوی تباه کړی دی او دا د روس لخوا په شام کې د فوزي کاروای ځواب دی. خو د روس او د مصر مامورینو په سمدستي توګه دغه ادعاوې رد کړي دي. خو اوس چې کوم تازه خبرونه را روان دي, د فرانس مطبوعات وایي چې دغه لړکې د پلټنو نه خبر ځنې سرچینو دوی ته ویلي دي چې دا جاز د بم د لاس, یعنی جاز کې دننه بم خلاص شوی وو او دا تباه شوی دی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محفوظ چلیل نه.
روس د مصر شرم الشیخ ته نږدې د مسافري جاز غورځېدو وروسته مصر ته تلونکي ټول پروازونه معطل کړي دي. د فرانس مطبوعاتي رپورټ وایي چې د غورځېدلې جاز ملبې نه ترلاسه شوی بلیک باکس ریکارډر نه داسې ښکاري چې دا جاز د بم چاودنې له وجې غورځېدلې دی. اے ایف پی خبر ایجنسی وایي چې د پلټنه کوونکو تر مخه د فلایټ ډیټا ریکارډر او کاکپټ وایس ریکارډر نه معلومه شوې ده چې په جاز باندې هر څه د معمول مطابق وو. خو بیا د پرواز 40 منټه پس په بلیک باکس کې یو ډیر زورور آواز ریکارډ شوی او بیا یکدم خاموشي شوه او دا ښایي چې جاز د بم چاودنې سره مخ شوی دی. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دواړو ویلي دي چې د دې امکان شته چې جاز د بمی حمله ښکار شوی دی. خو د روس صدر ولادمیر پوتین د بمی حمله امکان رد کړی. خو د روس د کامی سلامتی ادارې مشر الکساندر ووتینیکوف په وینا یې مصر ته روس نتلونکي ټول پروازونه معطل کړي دي. د دې ترڅنګ ښاغلی پوتین خپل چارواکو ته د امر هم ورکړی چې په شرم الشیخ کې په چوټې باندې تلي نږدې سلویخ سره روسي وګړي څنګه روس ته واپس راوستي شي په دې هکله دې هم ګامونه واخلي. برطانی هم د مصر شرم الشیخ سیمې تتلونکي ټول پروازونه دوه ورځې وړاندې معطل کړي او هلته موجود برطانوي وګړي د پوځي الوتکو په ذریعه واپس راتلل شروع شوي دي. ترهګر ډلې داعش ویلي دي چې د روس جاز ایئر بس A321 کې یې بم ایښودی و, خو په دې هکله کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. بل خو امریکا د منځني ختیځ په ایئرپورټونو باندې امنیتي ګامونه نور هم ټینګ کړي دي چېرته نه چې امریکا ته راتلونکي مسافر او سامان جاز بدلی. د امریکا د هوملینډ سکیورټی مشر جی جانسن ویل دی چې دوی دا ګام د ډیر زیات احتیاط له وجې اغسته دي.
دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سې لیکئ voanews.com.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوریدونکو راپورونه دي چې افغانستان د هند نه څلور جنگي هلیکاپټر اخلي چې طالبانو پر ضد کم د افغان حکومت لخوا عملیات دي پای کې مرستې وشي. دغه لوزنامه او د دې د افغانستان لپاره اهمیت او بیا پاکستان دې ته په کم نظر ګوري همدغه څېړنې لپاره سوشې به وړاندې مونږ د ډیوا راجو څېړنکار پیر زبیر شاه سره رابطه نیولې وه. تاسو پام ورته راګرځو.
افغانستان په 2011 کې استراتیجیک پارټنرشپ معاهده کړی دا او دنه مخ کې هم هند افغانستان ته لکه هلیکاپټر ورکړې دي, ګاډي ورکړې دي او بل هغوی فوجانو ټریننګ هم کوي. نو هند خو ډېر وسراغ دی, خو دا اول ځل دی چې دوی ته به دا جنګي هلیکاپټر ورکوي چې کوم نن سبا افغانستان ته ډېر پکار دي. دا کندوز واقعه وشوه او نور چې کوم بدامنی د افغانستان کې او طالبان لږ بیا مضبوط شوی دي, نو هغه پر دا زړه ده بل دا خای هند طرف نه یو دا سیاسي اغم دی چې را ورته خای چې موږ تاسو سره یو په دې ټایم کې. نو دا ډېر مهم دی افغانستان ته ضرورت دی او سیاسي طور هم دا یو غټ اقدام دی.
پیر صاحب تاسو سیاسي پیغام دی, آیا دا پیغام پاکستان لپاره هم دی چې غنی د هند سره چې کم فوزي کومک ته فوزي مرستې دي نو پاکستان ته یو قسمه د افغانستان لخوا یو عکس العمل دی کم چې تیرو مخکې ورځو کې افغان صدر اشرف غنی هم اشاره ورکړي وي غنی افغانستان کې چې کومه طرحګری کیږي دا غي ځاله په پاکستان کې موجود دي.
بالکل دیکھو دا سچ چې صدر کرځي تل او هین غت اصله وختي وا هین غت ور نکړه ولې چې پاکستان نه خپ کولو ان مخ کې بیا څه کله صدر اصف غنی راغ نو هغه بالکل دا چې کوم اصلي خبرې وي هغه هین سره بالکل ختم کړې اولې چې هغه وي چې پاکستان سره حالات خسي او پاکستان نه په خپ کولو اوس ماته دا سرکاري چې لکه اصف غنی هم لکه دا وایي چې پروا نه کوي اوی ته څه ضرورت دی اوی ته اوس په امن ضرورت دی اوی ته خپل ځان مضبوطول دي چې طالبانو او نور ګروپونو مقابله وکړي نو اوی ته دا څه اوس پکار دی او دوی به دا پروا اوس نه کوي چې دا هند نوي کې چان وي چې دوی ته ملاو شي
سمه ده ډیره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب تاسو مونږ ته د افغانستان او هند ترمنځ کوم تړون ممکنه تړون دی دا یې پاکلا یو څېړنه وړاندې کوله
ډیره مننه
یو سو ساس کی ته روغ ژوند د پاره څومره قیمت دی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرہ بھی
تا خوزنو مہم تا خو عبدالقدوس استاد مہی سان پوئی کا ورشا ورشا حالات کابو چی کا
پختو ڈراما ورے دجون مینا
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشار نوی
د ژوند
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنې در ساتخ پرونو ته غوږی د ډیوا راجو سهارنې در ساتخ پرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه خبرونه باندې سړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو خو نړیوالو مطبوعاتو کې چې کومې مهمې سړنې راپورونه او مضامین چاپ کیږي دا غینه هم تاسو خبر ساتو نړیوالو مطبوعاتو ته دغه کتنه کوي د ډیوا راجو زمونږ همکار مختار خلیل
نن په ویپانه خریدون کې مشهور امریکني اخبار هوفینګټن پوسټ کې د زنانو د حقونو د نامتو مرستیالي ایان هرسیالي د سادهګۍ د قیمت د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی په کوم کې چې ایان هرسیالي په مختلفو اسلامي ملکونو کې زنانو سره د کیدونکو کی سلوک په باب له تفصیلي حال لیکلی دی د ریپورت شروع د افغانستان په غور ولایت کې د رخصانه نومې د یوې 19 کلنې جینۍ د سنگسارولو د واقعې نه شوې ده ځکه چې رخصانه د خپلې خوښې یو سړي سره د کوره تښتېدلې وه او دا شان د زناکارۍ په جرم کې سنگسار کړې شوه مضمون لیکي چې شریعت د هغو اسلامي قوانینو یو مجموعه ده په کوم کې چې د یو مسلمان د عبادت کولو نه واخلي د هغه د امروزه ژوند د ټولو کارونو د کاروباري او قانوني ټولو معاملو او په یو ملک د حکمرانۍ کولو د کارونو پورې وضاحت شوی دی خو دا قوانین عام طور سره د زنانو په بنیادي حقونو د شپخون وهلو لپاره استعمالولی شي د افغانستان د غور ولایت د رخصانې په شان د ایران سکینه محمدی اشتیانی هم ډیره موده د زناکارۍ په جرم کې سنگساری دو په انتظار بندیخانه کې پرتوا خو په بین الاقوامي سطح اغې د پاره د اوازونو پورته کېدو له سبب اغې له د سنگینه سزا ورنکړې شو ریپورت زیاتې چې کله کله د داسې سزاګانو خلاف د غربي ملکونو د خلکو د های سوران له سبب د زپلی تن سربچ شي اومداسې کسانو کې د سودان یو عیسائی خدام مریم ابراهیم هم دا چاته چې د مرتد کېدو او د زناکارۍ په جرمونو کې د مرګ سزا اورولې شوې و خو د غربي ملکونو د فشار له سبب تیر کال د سودان نه صحیح سلامت اوتا هوفینگټن پوسټ په مضمون کې لیکي چې په ټولو اسلامي ملکونو کې شریعت نافذ نه دی ډیر مسلمانان خو په شریعت پوي هم نه دي او نور ډیر شریعت خو خینا ډیر مسلمانان خو د هغه ملکونو نه تښتیدلې دي چرته چې شریعت نافذ دی خو په واشنگټن کې د سیړنې د پیونومي ادارې په دې موضوع د کال 2014 ریپورت یقینا چې وارخطا کوونکی دی په کوم کې چې پیو په عالمی سطح یو لوی شمېر مسلمانانو نه د شریعت په باره کې تپوسونه کړي دي او د غټولو مسلمانانو شریعت خوښ کړی دی کوم مسلمانانو نه چې د شریعت په باب له تپوسونه شیوی دی په دوی کې د افغانستان، انډونیشیا، پاکستان، بنگلاديش، مصر، نایجیریا او عراق مسلمانان شامل دي. که د دې ملکونو د مسلمانانو د خواهش مطابق دغو ملکونو کې شریعت نافذ شي، نو دغو ملکونو کې به د زنانو په آزادۍ او حقونو سخت قدغن ولګي. رپورټ جاتی چې په غربي معاشره کې د ښځو او سړو په یو ځای کارونه کول، د ښځو فیشن کول، یو بل سره مینه کول، د سیل سپاټي زینو او سینماګانو او ټولونو او د خوراسکاک زینو ته په ګډه تلل او په خاندانی منصوبه بندی عمل کول، د نن دور د نارینه او ښځو خصوصا د ښځو عام حقونه ګڼل کیږي. خو همدا کارونه د اسلام پسند په نس د خدای د قانون نه روګردانی او د خدای د عذاب سبب ګڼل کیږي. اسلام پسند د غربي معاشري د هر قسم زړه راښکونکو اسانو او حقونو په ځای خپلو زنانو ته د سادګۍ تلقین کوي. مضمون زیاتی چې د اسلام پسند په نظر کې د ښځې وجود صرف د شهوت سړولو یا د بچو راوړو دپاره پیدا دی. دوی خپلو ښځو ته د خپل بدن د پوره ستر پټ ساتلو ټینګه وینا کوي، او که دوی خپل ستر پټ نه ساتي نو پردي سړي به دوی ته لاس اچوي، او په دې کې به صرف ښځه ګناهګاره ګڼل کیږي، ځکه که د دې کړه وړه او جامه کالي دوی خوشبوئی نه ویل غولې، نو د پردو سړو خیال به دوی ته نه راګرځې دي او دا غیر اسلامي حرکت بنه کیدو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې اسلام پسند خلق خپل خزو ته د سادهګۍ په تلقین کولو دوی خپل خزو نه جاروګۍ جوړي. د دوی کردار د دوی د کورونو دننه د کارنده خزو پورې محدوده کوي، او که د خزي او خاوند خپل منځ کې ناچاقي پیدا شي او د دې په نتیجه کې خبره طلاق ته لاړه شي، نو دا هم خزوي چې د طلاق ټول شرطونه به د خدای د فرمان په حیثیت مني، او هم دغه وجه ده چې بچي د اوو کالو د عمر نه پس مور نه واخیستې شي او پلار ته حواله کړې شي. د ښځو د دې دومره زیاتو قربانو په بدل کې دوی په دې وینا صبر اختیار کړي چې الله به ورته د دې عوض په آخرت کې ورکړي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
وایس اف امریکا ڈیو راجی د ګران اوریدونکو ستاسو پام را ګرځوي د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی او کرم ایجنسی ته، چرته چې د تندرو پر ضد د عملیاتو او باید دغه سیمو کې د بدامنۍ له وجې چې کومو خلکو کډې کډې وي او کامپونو کې ژوند کولو، هغوی ګیلې کوي چې حکومت لخوا ورسره سو وارې لوزونه وشول چې دوی به خپلو سیمو ته بوزي التبې بحالوي، خو تر دې دمه په دې لړ کې کوم عملی ګامونه نه دي پورته شوي. تفصیل وري ته وړاندې کوي د ډیوراج زمون خبریال ابراهیم شینواری په دې راپور کې.
کڅه هم د مرکزی حکومت د نظارت لاندې په کورم ایجنسی کې امن پر ځای کول او د مسلکي نخټو لوجي به کور شو کورنۍ د بیا ودانې په اړه شوي د مری امن لوزنامې لاندې د کورم ایجنسی ځینې متاثر سیمو ته د بې کور شو کورنۍ په بیا ودانې لاس پورې کړی شوی. خو د ایجنسی سرخار پړچینار سره تعلق لرونکي تقریبا 800 کورنۍ د بیا حکومتي ژمنو باوجود تر اوسه د واپسۍ په انتظار دي. د حکومتي رویه نه مایوسه دغه کورنۍ او ځینې مشرانو په کوهاټ کې یوه غونډه وکړه د کومې په مهال چې هغوی حکومت ته خپلې درې لوی غوښتنې وړاندې کړې. د دغه متاثرو کورنیو په استازیتوب د کډوال یو مشر عطاالله غرزي ډیوه راډیو ته داسې وینا وکړه.
مونږ یو مخصوص پیکج وخت یو دی، تاسو مو ته کورونه کوم دي، تاسو خپل جوړ کړئ، ګورنمنت جوړ کړئ خپل، یو دور فلم کمپنسیشن دی چې کوم خلکو د هنګامو کې دا موټو ګډ کورونه کوم دي، خلک مړای شوی دي، چا لګ رنګ شوی دي، چا مکمل رنګ شوی دي، دا حکومت دور کمپنسیشن کی ته مته دا وته ته پیسې ملو شي. هغه نه لږه کوم کربري تبکارې مې د مو بیرزګور حال پر چینور ته نشو بوتوي، هغه د پاره کربري د پاره څه پیکج فیر کړل شي، هغه د خپل روزګار شروع کړي، ویل هغه سره هغه بچو مستقبل دی.
عطاءالله غلزی زیاته کړ چې د هغه په شمول ګڼ شمېر کډوالو په پاړه چنار بازار کې خپل شخصي کاروبارونه لرل، کوم چې د تیرو اتو کالو راهیسې تړل شوي او د کومې له وجې چې اوس دغه کورنۍ د مالي مشکلاتو سره هم مخ شوي. هغه وویل چې حکومت لکه د نورو قبایلي ایجنسیو نه بې کوره شو کورنیو په څیر دوی دپاره هیڅ کوم عارضي د استوګنې بندوبست هم نه و کړی او د سختو مالي مشکلاتو باوجود زیاتره دغه کډوال د کرایې په کورونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې اوس هم میشت دي. د پاړه چنار دغه کډوالو د خیبر پختونخوا گورنر او د مرکزی حکومت نه د دوی د کورونو د بیا رغونې کاروباري هلې ځلې بیا بحالولو، دوی ته رسېدلو مالي زیانونو عوض ورکولو او د دوی شخصي تحفظ باوري کولو ترڅنګ د زر ته زره واپسۍ غوښتنه وکړه. بل اړخ ته هم په کورمه کې میشته د خیبر ایجنسی تیرا جوړ یګو میله اوچنه او تاجو علاقې قریبا 1200 کورنیو هم یو ځل بیا د خپلې واپسۍ غوښتنه کړې او د دغه کډوالو په استازیتوب د کمبرخیر کام سره تعلق لرونکي واجد خان رپریدي ډیو راډیو ته وویل چې اوس خو د دوی کورونه او ځنګلونه هم غیر محفوظه شوي، کورونه یې جوړ شوي او د ځنګلونو په پټه لګی وهلی شي او که د دوی واپسي عملي نه کړی شو نو دوی به په احتجاج کولو مجبوره شي. یاد دی وی چې د تیرا باغ میدان د کمبر خیل، زخه خیل، ملک دین خیل، ستوري خیل او شروبر قامونو بې کوره شوي د شلو زر نزیاتو کورنۍ تیر کال تر مارچ میاشتې واپس خپلو کورونو ته لیږلې شوي. البته د جوټ، یګو میله، اوچنه او تاجو په شمول د کوکې خیلو، کندو، غیبي علاقې په سلګونو کورنۍ په خپلو سیمو کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو باوجود تر اوسه واپس نه دي لیږلی شوي. او که څه هم د کمبرخیل کورنیو د خوراک راشن تر اوسه بحاله دی، خو د زیاتره کوکې خیلو کډوالو نه خو رجسټریشن شوی، نه ورله راشن ورکولی شي او نه یې د عارضي استوګنې کوم بندوبست شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه راډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلي،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
وایس آف امریکا ډی براج د ګران اوریدونکو، موبایل ټلیفون د ژوند د هر ورځ یو ضرورت جوړ شوی دی، د هر چا ضرورت جوړ شوی دی او د دې چې کوم یو غټ تکلیف وي هغه وخت پیدا شي چې کله د موبایل بیټری مړه کیږي، چارج ختمیږي، نو بیا د چارج کولو لپاره نوی او جدید تخلیقي طریقې هم مخې ته راځي. څنګه چې په چیلی کې دغه درې طالب علمانو یو جدید طریقه راوباسلی، تفصیل اورو د ډیوراجو زمونږ همکارې فوزیان جمنا.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور پیښیږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چیلی د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمان په سکول کې مخ شوې، نو یو ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغه کې یو جنۍ ایبلن ایروینا اسپینیش جبه کې وای
دغه تا ینه پلانټا کامیلا سه لوګو رسیلا نا
کامیلا تا دا خیال راغلو چې دا دومره ډیر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي نو په دغه کې خو هم د فون چارج کولو د پاره ساکټس لګول کې دی شي، دوی خو هم قوت لري او فون ور سره چارج نیول شي. نو بس دین ورسته مونږ خیال وکړو چې ولې د دې قوت نه کاروان خسته لشي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کای په نوم کې خودو د دې لاره د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کې دی شو چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجې دو دا یو داسې قوت وي چې ولګ شان برخه بوټي په خپل استعمالوي او باقی نوره ټوله برخه خاورو ته ځي او دغه آله چې دوی جوړ کړی و نو هلته د خاورو نه به دغه قوت بیا راخلو. موریسیو سیفرنس چې په ډاک یونیورسيټي کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري هغه هم په سپینیش ژبه کې وایي دا زما په ژوند کې یو ډیر عجیبا حیرانوونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. دا سه ساده او آسان دوی د تجربې د پاره دا آله جوړ کړه او هغه کامیاب وخته. دغه وخت وو چې دا سه یو غټ بدلون سرګن شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغه طالب علمانو دوه مسلې دغه آلی جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرولو د پاره سنوي خیال پکار وو او بل دوی ته د خپل سیل فونونو چارج کولو د پاره هم سمناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آلې ایجاد کولو سره حل شو.
اسوان د کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په بوروندی کې د بشري حقوقو د وهنو د پلټنو کولو د افریقن یونین د فیصلې مرسته کړې ده. سلامتی کونسل د اکتوبر په 28 تاریخ په یو اتفاق جاری کړی یو بیان کې ویلي دي چې سلامتی کونسل د پایره نیکرو ننزیدا د بیا غوړه کېدو وروسته بوروندی کې د فساد په زیاتېدو فکرمندي ښکاره کړې ده. امریکی د بوروندی په بابلا د سلامتی کونسل د صدر په بیان او دې مسلې ته د سلامتی کونسل په دیمار پام ګرځولو خوشالي ښکاره کړې ده. د افریقن یونین د اکتوبر د 19 تاریخ د اعلان نامې په شان د سلامتی کونسل په بیان کې هم بوروندی کې د حکومت او د امنناکو فریقو ترمنځ هغه ک بوروندی کې دي او که بهر په دې مسله د فوري خبرو اترو په ضرورت زور ورکړی شوی دی. عمدغه وجه ده چې سلامتی کونسل د یوګینډا د صدر یوویری موسووینی په مشرۍ کې د منځګړتیا کوششونه یو ځل بیا ډیر اهم ګرځولي دي کوم چې دی د مرختی افریقې د برادرۍ له طرفه کوي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي امریکا غواړي چې د څه قسمه خبرو اترو د پاره د سلامتی کونسل غږ دی د کوټلو خبرو اترو د پاره وي او په دې کې د بوروندی هر فریق له نمائندګۍ ورکول پکار دي. د دا هم ویلی دی چې امریکا د سلامتی کونسل لخوا بوروندی کې د بشري حقوقو د هر قسم خلاف ورزو او په غیر قانونه توګه د شر فساد د اغو کارونو په سخت ټکو کې په غندلې کې دوه هم خوشالي ښکارا کوي کوم چې د بوروندی د فوز ملیشي او د نورو وسلبند ګوندونو د غیر قانونه وسلبند ملیشو د لاسه شوې دي. امریکا د سلامتی کونسل په دې پوښ نیت هم خوشاله ده چې د دې قسم کارونو ګناګارو ته به سزا ورکړي. خاغلی کیربی دا خبره په ګوته کړه چې امریکا په بوروندی کې د جاري اړیګړي د اوارولو لپاره د ملګرو ملتونو د قیادت د پوخ نیت نه خوشاله ده. خصوصا د لوی سکتر بان کیمون د 28 اکتوبر په دې بیان د امریکای ډیر زړه جوړ شوی دی په کوم کې چې د افریقن یونین او د سلامتی کونسل د غړو په یو سلام منظور کړی شو اقداماتو باندې د عمل کولو لپاره د هر قسم امداد ست کړی دی. امریکا د بوروندی د مسلې د اوارولو د پاره افریقن یونین د مرختی د افریقي ګوند او د دوی نامزد منځګړي د یوګینډا صدر موسووینی او د بوروندی خلکو سره ټینګه ولاړه ده. دا ټول د بوروندی نه بهر د سیمې د مشرانو په منځګړتیا کې د خبرو اترو شروع کولو کوششونه کوي ځکه چې دی لانجې د اغه یوازین بوروندی په خپلو پنجو کې گیر کړی دی کله نه چې صدر انکرونوزینزا د اروشا د امن لوزنامې په خلافتیا کولو په دریم در صدارت ته د اوریدو فیصله وکړه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
و وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردن کو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعته خپرونو ته غوږ وې. د ډیوه راډیو د نن ورځې سهارنۍ در ساعته خپرونې هم دې ځای کې پای ته رسېدلې. وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راډیو خپرونې اورئ د سهار نهو نه تر مازدیګر شپږو بجو پورې. مازدیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راډیو خپرونې تاسو ملګري کېږي چې پکې شپې لسو نه یوولس بجو پورې خپرونې تاسو په ټي وي هم کتلی شئ. ګران اوریدونکو نن ورځې خپرونه کې موږ سره همکاران وو محفوظ جلیل، وکیل خان، منظر شهید. دا وخت موږ سره تکنیکی اړخ ته مرستې کوي پروډوسر دی ارشد علي، انجینیر دی چارلز دوینه. یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک د یو ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.